احمد شبریم د ازادي رادیو د اټو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کو د خوړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې به داسې کورنۍ پیدا نشي چې دروان بحران لکبل زیان منه شوی نوی په هغه بیان کې چې د خوړو نړیوال پروګرام پرون پر ټویټر خبر کړ راغلی چې د ملګرو ملتو د ادارې پر روان کال کې تر اوسه 12 میلیون افغانانو ته د خوړو مرستې رسولې خو زیاتوي چې بودیجه یې روانه میاشت پای ته رسیږي. طالبان وایي هغه وسلوال کسې نیولی چې د کونړ ولایت یو اوسیدونکی د پنجشنبې په ورځ په ډزو وواژه. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلي چې قاتل نیول شوی او محکمې ته سپارل شوی دی. د مقتول قاری یاسین خپلوان وایي چې نوموړی د خپل ورور د واده له مراسمو وروسته شیګل ولسوالۍ ته په لاره و چې د تلاشۍ په یو پوسټه کې یو طالب سهمن د ده د موټر له اړخ په شیشه ولګید او هغه ډزې پرې وکړې. یو امریکایي چارواکي وویل متحد ایالات له نورو هیوادونو هم غواړي چې هغه افغانان ومني چې د پخواني نظام تر سقوط وروسته له هیواده وتلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون په متحد عربي اماراتو کې له یو شمېر افغانانو سره تر کتنې وروسته خبر اعلانو ته د خپل هویت د نښودلو په شرط وویل چې دوی هره اونۍ له نږدې شپېتو هیوادونو سره خبرې کوي او تل دا خبره ور یادوي چې دوی هم په دې کار کې ونډه واخلي. پر افغانستان د طالبانو له ولکې وروسته تر اوسه شاوخوا 15,000 افغانان متحد ایالاتونو ته بیول شوي او زرګونه نور سم په متحد عربي اماراتو او نورو هیوادونو کې په کمپونو کې اوسېږي. په پېښور کې د پرونی خونړی برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یادای شومانه. د پېښور ښار د قصهخانۍ بازار د شیګانو په یو جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال د چاودنې د راپورونو له مخې 55 کسان وژلي او تر 200 ډېر ټپیان کړي دي. عیني شاهدانو ویلي دي چې برید کوونکي جماعت ته پر موټر سایکل سپور راغی او د خپلو بمونو له الوزولو مخکې پر جماعت ډزې وکړې. د امریکا د متحد ایالاتونو مرستیال ولسمشر روانه اونۍ پولنډ او رومانیا ته سفر کوي. سپینه ماڼۍ وایي په وارسا او بخارس کې د کاملا هاریس د خبرو اجنډا له اوکراین سره په اقتصادي، امنیتي او بشري برخو کې تر مرستو راڅرخي. د میرمن هاریس تر رسنیو د برخې د یو مسؤل په وینا د اوکراین له ګاونډیو سره به د امریکا د نور ملاتړ پر لارو چارو هم خبرې وشي. دا سفر درې ورځې نه دی چې له چهارشنبې پیلېږي. تیره شپه ولسمشر جو بایدن د پولنډ ولسمشر اندری دودا سره په ټلیفون خبرې وکړې. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې له افغانستان سره د مرستې د راغونډولو لپاره نړیوال کانفرنس جوړی شي. تر دې غونډې مخکې د ژغورنې نړیوالې کمیټې پر نړیوالو غږ کړی چې افغانان مه هیروي. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې چاودنې ملکیانو ته مرشوب لاړولې.
اسلامي امارات موږ ته د دې خبرو پلا په غاړه اخیستې چې تاسې ټوپک مه ګرځوئ، موږ مونږ مواد یو، موږ باندې لاسونه تړلي دا پاتې نه لګېږي چې څوک موږ چاودنه کوي.
په نورستان خلک د پخوانیو نیمګړو پروژو د بشپړېدو تمه کوي.
د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې دلته یو لیلیه جوړېدل چې 90% کار شوی دی، پاتې 10% کارونه چې باید وشي نه دي شوي.
په خوست کې د شپږو ولایتونو د والیبال سیالۍ پیل شوې. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د شخورن نړیواله کمیټه یا IRC د نړیواله ټولنې غوړي چې په افغانستان کې د قحطۍ مخنیوي وکړي. د نړیواله خیریه ټولنې خبرداري ورکوي چې د افغانستان د اقتصاد د بیا رغونې لپاره د کوټلو اقداماتو تر وخت شایي افغانان ډیر کړاو سره مخامخ شي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC په یو بیان کې چې پرونی خپور کړویلې دي، په داسې حال کې چې د نړیوالو پاملرنه د اوکراین جګړې ته اوښتې، دا ټولنه له نړیوالو غواړي چې افغانستان له پامه ونه غورځوي. په بیان کې راغلي نړیواله ټولنه باید له دې فرصت نه کار واخلي او په افغانستان کې د قحطۍ د مخنیوي لپاره اقدام وکړي، د خلکو ژوند خوندي کړي او هغه وضعیت ته د پای ټکی کېږدي چې ښځې او نجونې ورسره مخامخ دي. تکل شوی چې د روانې مارچ میاشتې په پای کې له افغانستان سره د بسپنې د راټولولو په هدف یو نړیوال کانفرنس جوړ شي. IRC د دې کانفرنس په درشل کې افغانستان ته د دوامدار پاملرنې، د بشري مرستو د زیاتولو او د دې هیواد د اقتصادي بحران د پای ته رسولو په هدف د پالیسیو د بدلون لپاره غږ کړی. آی آر سی د نړیوال بانک د هغې پریکړې ستاینه کړې چې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق له کنګل شویو پیسو څخه یو میلیارد ډالر د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو ته ځانګړي کړي دي څو پر بشري مرستو یې ولګوي. په بیان کې په حقوقي او د پالیسۍ په چارو کې د آی آر سی د مرستیالې اماندا کاتانزانو له قوله راغلی دي چې نوموړی وایي دا ټولنه په ټول افغانستان کې شاوخوا 10,000 کارکوونکي لري او هغوی ویني چې د اقداماتو د نشتوالي له وجې څنګه د عامو افغانانو ژوند د هرې ورځې په تیریدو سره خرابیږي. میرمن کاتانزانو زیاتوي چې په افغانستان کې د بشري مرستو د تمویل لپاره پیسو ته اړتیا د تیر کال پرتله 3 چنده زیاته شوې ده. په داسې حال کې چې د دې په وینا د اړتیا وړ پیسو په سلو کې 80 له هم نه دی ورکړل شوی. د آی آر سی مرستیاله هیله څرګندوي چې د رواني میاشتې په پای کې د مرستندویو هیوادونو په کنفرانس کې به د اړتیا وړ پیسو د ورکړې او د افغانستان د اقتصادي بحران د حل لپاره په پالیسیو کې د بدلون ژمنې وشي. د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي چې د افغانستان د اقتصادي رغونې لپاره د کوټلو اقداماتو تر وخته به افغانان له ډېر کړاو سره مخامخ شي او ښایي ډېر خلک خپل ژوند له لاسه ورکړي. آی آر سی زیاتوي چې ښځې او نجونې په ځانګړي ډول له زیات ګواښ سره مخامخ دي او ځکه نو دا ټولنه د خلکو د خوندیتوب او د قحطۍ د مخنیوي لپاره د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ اړوند سیمه کې د جمیل المنزور وروسته 14 شوې چې د چارواکو په وینا درې کسان پکې وژل شوي او شل نور ټپیان شوي دي. د سیمې اوسیدونکي د طالبانو له کشفي او امنیتي ادارو غواړي چې د پیش مرتکبین د معلوم او د قانون منګولو ته دی وسپري. نور حال په دې راپور کې
د مارچ په څلورمه د جمیل منځ وروسته د پکتیا د ډنډ پټان ولسوالۍ د څړی کس د خروټو کلی د سپین جماعت شاته 14 شوي چې درې ولسی وګړي پکې وژل شوي او شل تنه نور ټپیان شوي دي. ځایي اوسیدونکي وایي د پیښې یو شمېر ټپیان د درملنې لپاره د څمکنۍ ولسوالۍ ځینې هم د پکتیا مرکز ګردیز ولایتي روغتون او یو شمېر نور پلازمېنې کابل ته لېږدول شوي دي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي خالقیار احمدزي آزادۍ راډیو ته پیښه تایید کړه او ویل چې د چاودنې په اړه د اړوندو کشفي او امنیتي ادارو لخوا پلټنې پیل شوي دي. د څېړۍ کس د خروټو د کلي یو قومي مشر ملک تاج محمد ویل له دې مخکې هم د دوی په کلیوالو پسې چاودنه شوې وه چې یو تن پکې وژل شوی و او لس تنه نور ټپیان شوي وو. د دې په وینا چې دوی مسله طالب چارواکو سره شریکه کړې وه خو طالبان ورته ویلي وو چې تاسو وسله مه ګرځوئ، د خلکو د امنیت ساتل د دوی په ذمه دي، نو اوس په کار ده چې هغوی د پیښې مرتکبین معلوم او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
بل وارې لس کسه زخمیان وو، یو کس شهید شو. موږ اسلامي اماراتو ته زړا وکړه، مغو ویلې موږ به انشاءالله کلک همکاري وکړو، دوه شپې وکړې په درېمه کورو ته پرېښو. موږ هیله کېږي چې اسلامي امارات موږ ته د دې خبرو پلا په غاړه اخیستې چې تاسو صالحه مګر زه وسلخه توپک مګر زه وای موږ مو ذمہوار یو، موږ باندې لاسونه تړلي، دا پاتې نه لګیږي چې څوک موږ څه چاودنه کوي.
د سیمې یو تن مدني فعال خلیل الرحمن قلمیار وای د ځایي خلکو غوښتنه ده چې د پیښو مرتکبین معلوم او نیول شي.
دا ساحات دا د امنیتي او دفاعي د امارات ځواکونو په لاس کې ده، دا کنټرول دوی په لاس اخیستی وو. باید د دغو نه دا تاسو وسی چې والي د دوی د مسولیت د ساحې لاندې داسې کار وکړي. دا کار چا وکړ؟ دا موږ تر غواړو، جدي تر غواړو. دا یو وار نه ده، نه دوه وارې ده.
په ورته توګه د جمعې پورز د پیښور خار د اهل تشیع په جماعت کې هم چاودنه وشوه چې لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوخته. د پیښور د اورښتون ویان ویلي چې په دې چاودنه کې د وژل شوي شمیر شپږ 500 ته رسیدلی او د ټپیانو شمیر نږدې 200 تنه دی. سرچینې د یو شمیر ټپیانو روغتیایي حالت نازک خودلی دی.
د ډنډ پټان ولسوالۍ د پرونی چاودنې د قربانیانو خپلوان له طالبان غواړي چې عاملین دی ونیسي. بلورته د طالبانو حکومت وای د هغه ځوان قاتل وسلواله نیولې چې د کونړ ولایت یو سیدونکو ځوان د وادل مراسم ورسته وشلی وو. په همدې حال کې پر ټولنیزو رسنیو په یوه نوې خبره شوې ویډیو کې ښکاري چې طالبانو دوه کسان د موسیقي له وسایلو سره نیولې او نامعلوم ځای ته بیایي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د هغه وسلوال طالب د نیولو خبر ورکوي چې د کونړ یو اوسیدونکی ځوان د خپل ورور د واده له مراسم وروسته پورتاسو ووژو. د قریه سین په نوم دا ځوان چې د یو لسم ټولګي زده کوونکی و د پنځشنبه په ورځ کونړ ولایت شګل ولسوالۍ ته په لاره و چې سیمه ییزو طالبانو ډزې پرې وکړې او وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې طالبانو قاتل نیولی او محکمې ته یې سپارلی دی. ښاغلی مجاهد زیاتوي چې اوس د مقتول په کورنۍ پورې اړه لري چې له قاتل سره سوله وکړي او که یې شرعي محاکمه غواړي. د قریه سین د کورنۍ غړي وایي چې دی د خپل مشر ورور د واده له مراسمو وروسته له خپلو ملګرو سره شیګل ولسوالۍ ته د چکر لپاره روان شو، خو په لاره کې یې د طالبانو د پلټنې د یوې پوستې تر څنګ یو طالب سهوان د موټر د اړخ په شیشه ولګید او وسلوال طالب ډزې پرې وکړې. له دې مخکې ځینې عیني شاهدانو ویلي وو چې وسلوالو طالبانو ځکه ډزې وکړې چې له دې موټر څخه یې د موسیقي غږ اوریدلی وو. په همدې حال کې په یوه تازه ویډیو کې چې ظاهرا په کونړ ولایت کې ثبت شوی، یوه وسلوال ډله ښکاري چې دوه کسان یې د یوه واده له مراسمو د موسیقي له وسایلو سره یو ځای نیولي او نامعلوم لوري ته یې بیایي. ازادي رادیو د دې ویډیو د سبتېدو د وخت او مسقوالي پخلی نشي کولای، خو په ټولنیزو رسنیو د هغو ویډیوګانو شمیر کم نه دی چې طالب وسلوال له سندرغاړو سره د ناوړه چلند په حال کې ښیي.
ازادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین موضوعاتو ته مخه کول لمړی هم د روسیې لدننه د روسیې د اپوزیسیون و فعال او د ماسکو وکیل یولیا ګالیامینا پر اوکراین د روسیې د یرغل پر ضد د اعتراض د تنظیمولو لپاره د هڅې په خاطر پرون ونیول شوه او د عامه نظم په اختلال تورن شوه. د ګالیامینا مدافع وکیل وویل د دې مؤکله به د محاکمې تر وخته چې شی په نږدې ورځو کې جوړ شي په توقیف کې وي. که نوموړی مجرم وپیژندل شي نو شایي تر دېرش ورځو پورې په بند محکوم شي. او وی ډي ان فو د غیر حکومتي ټولنې د راپور له مخې په روسیه کې د اوکراین د اشغال پر ضد د اعتراضونو په ترڅ کې له 8000 د زیاتو کسانو وایي چې له 8000 زیات کسان نیول شوي دي. د اوکراین په ارتباط بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اوکراین د روان کړکیچ په ترڅ کې د روسیې په وړاندې په اقداماتو کې د اروپایي ټولنې او متحدانو او متحد ایالاتونو د همغږۍ ستاینه وکړه. انټونی بلنکن پرون په بروکسل کې په دې اړه خبريالانو ته وویل
ډیره په زړه پورې خبره ده چې وینو اروپایي ټولنې د روسیې د یرغل پر وړاندې په څومره چټکۍ سره ګټور ګډ اقدام وکړ. ځینې شیان چې څو اونۍ مخکې مو د هغو تصور نشوای کولای اوس ځکه په حقیقت بدل شوی دی چې دا ټولنه ځواکمنه او یو موټی ده.
بلخوا ناټو د اوکراین هغه غوښتنه چې د روسیې له توغندیو او الوتکو څخه د خپل هوایي حریم د ساتنې لپاره د مرستې غوښتنه کړې وه رد کړه. ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی له ناټو غوښتي وو چې د اوکراین په فضا کې د الوتنو لپاره د ممنوعات ساحه رامنځته کړي. د ناټو عمومي منشي پرون وویل ناټو په دې کړکیچ کې شامل نه ده، خو ین ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناټو مسؤلیت لري د اوکراین له پولو وړاندې د دې کړکیچ ته پراختیا د مخنیوي خبره یقیني کړي. او امریکا او متحدانو د روسي پوځیانو لخوا د اوکراین د اټومي برېښنا په تر ټولو لوی بټي پر برید انتقاد کړی او له ماسکو یې غوښتي چې د دې ډول اقداماتو د تکرار مخه ونیسي. په دې اړه پروند ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې بحث وشو. د دې موضوع تفصیل د احمد تکل پورا پورک.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د امنیت شورا 15 غړو ته په وینا کې ویل چې نړۍ له یو اټومي ناورین څخه په لږ توپیر وژغورل شو. د لندا تامس گرینفیلد اشاره د اوکراین په جنوب ختیځ کې د زاپاروژیا د اټومي برېښنا د تولید تاسیساتو ته چې د روسیې پاوز ولکا پریټینګ کړي. میرمن تامس گرینفیلد وویل
د روسیې برید د اروپا تر ټولو لوی اټومي تاسیسات له یو لوی خطر سره مخامخ کړل. د دې په وینا دا یو بیرحمانه او خطرناک حمله و چې په اوکراین، روسیا او ټوله اروپا کې د ملکی وګړو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړ. پرون سهار روسی توغندي د زاپاروژیا پر تاسیساتو راپریوتل او د اور لمبې ترې اوچتې شوې. د پیښې په ټوله نړۍ کې د خطر زنګونه وکړنګول، خو اطفایې دا اور مړ کړ او چارواکو وروسته ویل چې دا بټۍ خوندي ده. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیر باربرا وډوارد وویل چې داسې یو اقدام باید نوی شوی. هغې زیاته کړه چې روسیه باید د اټومي تاسیساتو خوندیتوب او امنیت یقیني کړي. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې رئیس رافائل گراسی په دې اټومي تاسیساتو کې وضعیت په کنایې سره عادي وبله. داسې عادي چې د په وینا هلته هیڅ شی هم عادي نه دي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وسیلی نابینزیا د دې اټومي بټۍ په اړه د لویدیځوالو ویناوې رد کړې او د امنیت شورا پرونۍ غونډه یې د اوکراین لخوا د مصنوعي هیجان د جوړولو لپاره یوه بله هڅه وبلله. پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره زرګونه کسان مړه او ټپیان شوي او له یو میلیون زیات خلک له دې هېواده وتلي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر حال کې
د سیان ګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچیر میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
سپورت مخکوم نړیوال خبرداري چې د استرالیا د کرکټ نام ټول لوبغاړی شین وان د 25 کلونو په عمر پرون مړ شو. د راپورونو له مخې شین وان د سره د حملې له عمله ساور کړی ده. د 15 کلونو په ترس کې چې په نړیوالو لوبو کې برخه واخیسته په 1550 لوبو کې 208 وکټې واخیسته. شینوان سپینارو یعنی ورو توپ اچونکی دی. په نړۍ کې دوم بالر دی چې ډېرې وکټې اخیستې دي. اوس هم افغانستان ته مخه کوو. په خوست کې د سویل ختیځو شپږو ولایتونو د ورزشکارانو ترمنځ د والیبال لوبې سیالۍ پیل شوې. د لوبي ګډون کوونکو ورزشکاران د یو شګام بولیا غشتنه کوي چې اولمپیک ملي کمیټه او د افغانستان د والیبال ملي فدراسیون دي دا ډول نور لوبي هم پلار واچوي. یا د لوبي چې پنځو ورځې دوام کوي د خوست په قبایلو پارک کې پرون شروع شو. نور حال پر راپور کې
په خوست کې د سویل ختی زون د شپږو ولایتونو د منتخب ټیمونو ترمنځ د والیبال لوبي 15 ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. د لوبو تابعیا کوونکو وویل چې د دې لوبو موخه ملي لوبډلې ته د نویو استعدادونو انتخابول، د ځوانانو سالمه بوختیا او پرنشو د روږدیدو څخه د ځوان قشر ساتل دي. د خوست د والیبال لوبډلې او تن ترینر صدیق آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د والیبال د ملي فدراسیون لخوا د لوبو لپاره د خوست غوره کول یو ښه ګام بوله او هیله یې ښوده چې دا لوبي به د صمیمیت او دوستۍ په فضا کې سرته ورسیږي.
ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې د شلو کلونو وروسته په خوست ولایت کې چې د آب و هوا او په لحاظ ریاستي اولمپیک ته مناسب ځای وو، نو د سویلي زون د والیبال د لوبي تر سره کیږي چې په دې کې د بیلابیلو ولایتونو ورزشکاران روغړی دي په عمل کې ویني چې تشریف لري او په لوبو کې برخه اخلي.
د دې لوبو ګډونوال ورزشکاران وایي چې سپورتي لوبو سره د دوی وړتیاوي لوړیږي او ځوانان سالمه بوختیاوي مومي. د غزنی ولایت څخه راغلی ورزشکار محمد عابد د افغانستان د والیبال فدراسیون غوښتنه وکړه چې دا ډول نور سیالۍ هم پلار واچي.
دا د والیبال اصل دی، رشد دی. د والیبال د رشد په خاطر باندې هم دا رقم تورنمنټونه دایر کړ ترڅو ځوانان او هم دا رقم سیلبین خوان ته واخلي.
د پکتیا څخه راغلی یو ورزشکار عتیق الله نادیم وایي په دا ډول سیالیو سره د بیلابیلو ولایتونو د ورزشکارانو ترمنځ پیژنګلوي او اړیکې جوړیږي
او ښه اتفاق اتحاد رامنځته کوي یا من فضا رامنځته کوي.
د دې سیالیو په پرانیسته کې د خوست ولایت له چارواکو سربیره د طالبانو د اولمپیک د عمومي کمیټې او د افغانستان د والیبال فدراسیون مسؤلینو هم برخه اخیستې وه. د خوست ورزشکارانو په خپلو خبرو کې په دې ولایت کې د والیبال د یو مجهز جمنازیوم د جوړولو غوښتنه وکړه. د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس عبدالحی مطمئن ډاډ ورکړ چې د امکاناتو د موندلو په صورت کې به د خوستی ورزشکارانو دا غوښتنه سرته رسوي.
که زه وتوانېږم یا د جهاني اولمپیک څخه او یا د کورنیو بودیجې څخه توانایی پیدا سی، انشالله العزیز په لومړی توګونه کې به خوست ته ځای ورکوو چې جمنازیوم ولري.
له لسګونو کلونو راهیسې د افغانستان په ښوونځیو او تحصیلي مؤسساتو کې د والیبال او فوټبال لوبو میدانونه جوړ شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه، اسمت ساروانیم. د دې خبرونه په دوام کې به در سره يم. په دې برخه کې دوه موضوعات لرو. په ځینو جنوبي ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د نرسمیت پیژندل کېدو په اړه اندېښنې، او په یو بل راپور کې به واورئ چې په نورستان کې خلک د ښوونځیو د ودانیو د جوړېدو غوښتنه کوي. د افغانستان په یو شمېر جنوبي ولایتونو کې ځینې خلک وایي د طالبانو له لوري د نړیوالو د غوښتنو نه منل او د شزو د کار په شمول د هغوی له ټولنیزو فعالیتونو سره مخالفت د دې سبب کیږي چې د طالبانو حکومت پر رسمیت ونه پیژندل شي. په دې موضوع نور حال په دې راپور کې وابري.
په داسې حال کې چې د طالبانو له لوري د کابل نیولو تر شپږ میاشتې زیات وخت وتلی، خو لا هم د طالبانو حکومت سرپرست دی. د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او نه هم د خلکو او نړیوالو په خبره یې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړی دی. د افغانستان د جنوبي ولایتونو خلک وایي چې د طالبانو له لوري د ټول شموله حکومت نه جوړول او د نړیوالو غوښتنې نه منل د دې لامل سوي دي چې په دغه هیواد کې د فقر کچه لوړه سي او خلک د مخالفو ډلو سره یو ځای کیږي. د اورزګان ولایت یو تن اوسیدونکی او مدني فعال جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي دي، نو ورسره د افغانستان د خلکو خو په ځانګړې توګه د اورزګان ولایت د خلکو اقتصاد ورسره ضعیف سوی دي او ګڼو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. دی وای لامل دا دی چې طالبانو د ټوپک په زور پر افغانستان ولکه ټینګه کړې او ټول شموله حکومت یې نه دی جوړ کړی او د نړیوالو غوښتنې نه دی منلي.
کم وخت رئیس ته اسلامي امارت کم سوی دی په افغانستان باندې نړیوال بندیزونه راغلي دي او د نړیوال بندیزونو سره سم د ټول افغان میشتو بل خصوصا روزګان میشتو اقتصاد زوړن سوی دی، اقتصاد مخ پر شوه روان دی. د اسلامي امارات څخه مو یوازینی غوښتنه او ارزو دغه د کومې غوښتنې چې د اسلام سره په ټکر کې نه وي، کومې غوښتنې چې د اسلام سره برابر وي، هغه غوښتنې یو منی فرض مثال لکه ټول شموله حکومت.
دا په داسې حال کې دی چې طالبانو د ټوپک په زور تر څه باندې شل کلنې جګړې وروسته د تیر 2023 کال د اګست میاشتې پر 15 نیټه پر ټول افغانستان ولکه ټینګه کړه چې لامل یې په لکونه افغانانو خپل هیواد پرېښودلی او دغه راز اوس مهال د افغانستان نیمایي وګړي د خوړو له کمی سره مخامخ دي. د اورزګان ولایت یو بل اوسیدونکی او د نظر خاوند ولی محمد پخلا بیا په دې باور دی کچېری طالبان ټول شموله حکومت جوړ نه کړي او د نړیوالو غوښتنې ونه مني، نو دا به د یوې بلې جګړې پیل وي. دی زیاتوي چې هغه کسان چې په تیر حکومت کې کار کولی اوس بیکاره سوي دي، خصوصا د شمالي ولایتونو خلک چې حضور یې په اوسني حکومت کې ډیر کم تر سترګو کیږي.
طالبان د حکومت حکمیت سره سم دی نور هوادونو ته تللی دي. د دې ورسته چاغوی به یو ځل بیا په افغانستان کې مداخله وکړي او جنگونو ته بلار هوار کړي. په خوا چې کوم جنگونه و هم په دې خاطر و چې د نړیوالو سره شی اړیکه نه ساتل د افغانستان دولت اوس کچيري د وسنۍ حکومت د نړیوالو سره شی او ډیپلوماټیک اړیکه و نه ساتي، زما په نظر باندې چې افغانستان به د دې نور هم شاته ځي او شاتګ به کوي، جګړې و پکې زیاتېږي. کله یو ملک جګړه وی هغه سکله هم مختنست.
د اورزګان ولایت یو بل وسیدونکو روزدین بیا وای د طالبانو له لوري ټول شمول حکومت نه جوړول به دایښ یا د اسلامي دولت ډلې ته فرصت په لاس ورکړي چې په افغانستان کې ګڼ شمیر کسان خپل لیکو ته جذب کړي او په دې سره به افغانستان د سوریه په سیر په یو بل نوې جګړه کې ښکیل شي.
دا خپل فساد معلومه ده چې د ایش به جلبجاس پدې کې یو په افغانستان کې بیکاری لوږه غربت د دې لامل کیږي چې د ایش یا کوم مخالفه ډله جلبجاس وکړي پاته سبل ده چې په افغانستان کې ډیر قومونه ډیر مختلفی تیری مثال د افغانستان او تلی چې هغه ته طالبان یاند اسلامي امارات هغه ته ځای نه ورکی یاغو
خو طالب مشرانو بیا ته لدا ویل دي چې حکومت ټول شمول دي او د هر قوم او سیمې خلکو ته ځای ورکړي دي او د غراز په زلونو زلونو ویل دي چې دایښ د افغانستان لپاره کوم خطر نه سي جوړدلای دا په داسیال کې دي چې د امریکا دفاع وزارت یا فینټانګون هم په یو راپور کې ویل دي چې دایښ د اسلامي دولت د خراسان څنګه په افغانستان کې د هغو کسانو د جذب په لاټه کې دي چې له طالبانو ناراضه سوي دي
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د نورستان ځینې اوسیدونکو او چارواکي وایي شونځي ودانۍ نه لري او په یو شمېر ودانۍ چې د پخوانی حکومت په محل کار پیل شوی وو هغه هم نیمګړی پاتې دی. دوی وایي لږه کبله درسي بهیر ټکنۍ شوی دی. دوی په ګډه له مرکزی حکومت د یاد ستونزې د هواري لپاره د نیمګړو ودانیو د بشپړې دوه غشتنه کوي. نور حال په دې راپور کې واوري.
د نورستان اوسیدونکو وای په ولایت کې ډیره خونځي ودانۍ نه لري او د کوم خونځي لپاره چې په تیر حکومت کې د تعمیرونو جوړولو چارې پیل شوې وي د نوي بدلون سره هغه هم په ټپه ولاړې دي. د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو صاحبداد همدر دوای په کلګوش کې د نورستان د ممتاز زدکونکو اوسیدو لپاره د یوې دوه پوړیزه ودانۍ جوړولو چارې نږدې اوی سلنه تر سره شوې وي خوسی کارونه باندې
د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې عدالت یو لیلیا جوړېدل چې ترسو متعلمین بدلته لیلیا وی او زده کړې وکوي او 100% کار شوی دی پاتې 100% کارونه چې باید وشي نه دي شوی زموږ غوښتنه ده چې څومره زر چې کیږي دی باید کار وشي ترسو د متعلمینو قبول شي همدلته زده کړې لپاره پاتې شي او خپل زده کړې ترې هدا ورسوي.
د یاد ولایت اوسیدونکو دا شکایت هم کوي چې د نیمکار پاتې خونځي او نوري ودانیز چارې د څارنې نشټون لامل په کمزوري کیفیت تر سره شوی چې له بشپړې دوړان دي د بجاړې دوه غواخ سره مخ دي. د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ قومي مشر او پوخانی وکیل غلام سخی ازادي راډیو ته وویل
دغه نیمه مکتبونه هم دغه پاتې شوی دي نیمه مکتبونه نه څه ملندر دا ورکړې نه چا وګور کړی دي نه څه مور هم دغه د عالماران راځي نورستان ته اشر اخلي چې خلکو حقوق غصبي نور تفتیش او پختنه نه فټ د مکتبونو په ارتباط باندې موږ چارواکونه خواهش دا چې هغه څوک چې مکتبونه جوړي کړي لیکونه جوړي دولتي تاسیسات جوړي باید دا تفتیش دي هغه باید کنټرول دي چې څه سوي چې نه دي.
یوازې په لویدیز نورستان کې د خونځې او د آبادۍ چارې نیمګړې نه دی پاتې بلکې د یاد ولایت په بیلابیلو ساحو کې لشلو زیات خونځې نیمکاره پاتې دي چې جوړولې اړین دي. په نورستان کې د پوهنې ریاست مسؤلین وایي په ولایت کې 215 خونځې لري چې زیاتې سرپنا نه لري او یو شمیر ته چې په تیر حکومت کې د اقرا برنامې له لارې د ودانۍ او جوړولو چاري پیل شوی وي د هغوی کارونه هم نیمګړی پاتې دي او د سرپانا نشټوالی درسي بهیر د خند او ځن سره مخ کړي دي. د پوهنې چارو سرپرست رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل
په نورستان کې هم 215 باب مکاتب لرو دې کې شپېته مکاتب تعمیرات لري تلرش مکاتب نیمه کار دي کارونه په نیمه کې پاتې شوی دي او نو ټول مکاتب هم تعمیرات نه لري چې دا د تعلیمي برخه کې یو عمده مشکلات څخه ده او د راتلونکي لپاره موږ انشاء کوشش کوو نو ټول لپاره تعمیرات جوړ کړو ځکه دا لرې پرتې ولایتونه دي دوی ته تعمیرات نه وي هغه تعلیمي بهیر ټکنه کیږي.
د نورستان اوسیدونکو د پوهنې چارواکي په داسې حال کې د خونځي او د ودانیو او د سرپانا له نشټوالي شکایت کوي چې د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې لښپګم د لوړو ټولګیو د خزینس د کونکو پر وړاندې لا هم د خونځي دروازې تړلې دي. که څه هم طالبانو ژمنه کړې چې د 1401 لمریز کال پیل کېدو سره به ټول زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي، خو دوی تازه له نړیوالو غوښتي چې باید نجونو ته د تعلیم په برخه کې د اسانتیاو په برابرولو کې ورسره مرسته وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام روزګان ته ځانګړی شوی دی. خو اته په چې یو دېرش دقیقې دي خبرونه. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې په داسې کورنۍ پیدا نشي چې د روان بحران له کبله زیانمنه شوې نه وي. په هغه بیان کې چې د خوړو نړیوال پروګرام پرون پر ټویټر خپور کړ، راغلي چې د ملګرو ملتو دی ادارې پر روان کال کې تر اوسه 1.5 میلیون افغانانو ته د خوړو مرستې رسولي، خو زیاتوي چې بودیجه روانه میاشت پای ته رسیږي. طالبان وایي هغه وسلوال کسې نیولی چې د کونړ ولایت یو اوسیدونکی د پنجشنبې په ورځ پر ډزو وواشه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې قاتل نیول شوی او محکمې ته سپارل شوی. یو امریکایي چارواکي وویل متحد ایالات له نورو هیوادونو هم غواړي چې هغه افغانان ومني چې د پخواني نظام تر سقوط وروسته له هیواده وتلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي پرون په متحده عربي اماراتو کې له یو شمېر افغانانو سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته د خپل هویت د نه ښودلو په شرط وویل چې دوی هر اونۍ له نږدې شپېتو هیوادو سره خبرې کوي او تل دا خبره ور یادوي چې دوی هم پرې کار کې ونډه واخلي. په پېښور کې د پرونی خونړي برید مسؤلیت دایښو مانه. د پېښور ښار د قصخانی بازار د چیګانو په یو جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال د چاودنی د راپورونو له مخې شپږ 50 کسان وشلي او تر 200 ډېرې ټپیان کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر روانه اونۍ پولند او رومانیا ته سفر کوي. سپینه مانی وایي په وارسا او بخارس کې د کاملا هارس د خبرو اجنډا له اوکراین سره په اقتصادي امنیتي او بشري برخو کې تر مرستو راڅرخي. د میرمن هارس تر رسنیو د برخې د یو مسول په وینا د اوکراین له گاونډیو سره به د امریکا د نور ملاتړ پر لارو چارو هم خبري وشي. دا سفر درې ورځې نه دی چې له چهارشنبې پیل شي. بل لور ته تیر شپه د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د پولند د ولسمشر اندري دودا سره په ټلیفون خبري وکړي او د سیمې پر حالاتو ورسره وشخېده. اوس د رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. زه احمد شبر له تاسو اجازه غواړم. عصمت څاروان ولایت په ولایت پروګرام وړاندې کوي. دا پروګرام روزګان ته ځانګړی شوی دی.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو، زما اسمت څاروان سلامونه ومني. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن مو خبرونه اوروزګان ته ځانګړې ده. اوروزګان ولایت د دایکونډي، کندهار، غزنی، زابل او هلمند ولایتونو ترمنځ پروت دی. دا ولایت 2640 کیلومتر مربع مساحت لري. مرکز ترینکوټ شار دی. اوروزګان د افغانستان په 20 ولایتونو کې یو له وروسته پاتې هغو څخه دی. جګړو هم دا ولایت زیات اغیزمن کړی، خو اوس چې جګړه نشته، اقتصادي ستونزې او د ځوانانو بیروزګاری د اوروزګان د خلکو لوی ستونزې دي. په روانه خبرونه کې د اوروزګان مرستیال والی حاجی مزمل او د امیر روغتیار رئیس ډاکټر محمد الله زموږ ملمانه دي. لومړی ډاکټر صاحب محمد الله، ک تاسو زموږ اړوندونکو ته وایئ چې په اوروزګان کې په مجموع کې څومره کلینیکونه او روغتونونه شته؟
سلامونه ونی کېلې سروان صاحب. تاسو چې په افغانستان کې ډیر غټ تحول راموندل سو او خلګو دا فکر کوي چې کدای شي صحیح خدمات د چیلنج سره او بیخی پټه په ودرېږي، خوش بختانه د پخوا په څیر اوس هم صحیح خدمات په ټول افغانستان کې روان دي او کوم جدي مشکل صحیح خدمات کې نه لرو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې یونیسف او ډبلیو ایچ او دغه پوند د صحیح خدمات د پاره برابروي او هر ولایت کې امپلیمنټر انجوګان درلودي چې دا غوې پلاس باندې ورکاوه دا غې د لارې څخه تطبیق کړي دا پروګرام، صحیح پروګرام.
روزګان کې هم دا شان دی چې یونیسف فاند ورکې امپلیمنټر انجولري چې داغه د لارې څخه ټول پرسنل ماشونه ادویجات د دې لارې څخه طبي کېږي. تقریبا موږ صحتمندۍ کې شپږ پنځوس صحیح مراکز چې په هغه کې یو پی ایچ دی پروینشل هسپتال او یو هم ډی ایچ د دراوت ولسوالۍ کې او ندانی بیچانی او همدارنګه ودانی سیانی لرو او همدارنګه سب سنټرونه او ټول لسوالۍ کې هم لرو.
ډیر مننه ډاکټر صاحب محمد الله. د ډاکټرانو په برخه کې کوو چې آیا د ټولو پښپینځوس روغتیایي مرکزونو لپاره کافي شمیر طبي پرسونل لري خصوصا ډاکټران؟
الحمدلله واستاست معلومیږي چې موږ د دولتي سکتور ترڅنګ تعلیمي برخه کې خصوصي سکتورونه لرو، نو تاسو ډیر خلک فارغ کیږي واست ډاکټرانو د نشوال سره خو هیڅ مشکل نه لرو. هغه ست ټول کلینیکو د پاراستا د یوازې د یو د صحت مندې نور موبایل ټیمونه لرو او باران په نامه یو د چاغې څلور کلینیک لري، تنویر لري، همدارنګه گاوی په نامه ده چې هغه هم خدمات وړاندې کوي په دې ولایت کې. کڅوګه چې د خلکو غوښتنه ده خو هغه مر خدمات روزګان کې نه دي سوي. تاسو ته معلومه ده چې روزګان یو لري پروت ولایت دی د مرکز څخه مخکې شیر تیر شل کلنه دوره ته کوګورو چې څونه امتیازات وو او کار روزګان کې په صحت کې نه دي سوي تر اوسه پورې. خو بیا هم دا کار چې مخکې روانو و سم روان دي، کوشش کوو، امارات هم دا کوشش کوي، زموږ هم دا هڅه ده چې باید نور صحت په پښو باندې ودرېږي او کوشش مو هم دا دی چې نور خدمات هم ورته ډېر سي په صحیح لحاظ باندې.
شزینه نرسانو په برخه کې او دایو په برخه کې هم که معلومات راکړي په ورسان کې څومره شته په کافي اندازه شته او که د نورو ولایتونو په پرتله په ورسان کې په دې برخه کې ستونزې شته؟
یا نسته اوس یې نه لرو. د شزین مخکې وو، مخکې وختو کې وو، چون چې دغه خصوصي سکتور فعال سو دغه د نرسینګو قابلګۍ برخه انشاءالله اوس بیخي هیڅ مشکل نه لرو. ټول کلینیکو کې قابلګان لرو او نرسان لرو، هغه مشکل اوس سره دی، انشاءالله مشکل نه لرو روزګان کې.
ډاکټر صاحب محمد الله، د افغانستان په اکثرو سیمو کې د درملو خصوصا په دولتي کلینیکونو او روغتونونو کې د درملو د کمبود شکایت کیږي، وایي چې کم دی او ناروغانو ته نه ورکول کیږي. ستاسو په ولایت کې دا وضعیت څنګه دی؟
رښتیا هم دا مشکل روزګان کې هم لرو لکه نورو ولایتو کې. او روزګان کې یو همدغه علت دی چې صحیح سروې نه شوی د احوالو ثبت او مایکروفلان تقریبا دا خدمات چې په صحت کې ورته کیږي دا د څلور نیم لکه نفوس لپاره دی او موږ د دوه لسخه تر پنځه لسخه نفوس روزګان لري تخمینا، یعنی دا دغه چې د څلور نیم لکه لپاره دی جاتو دا هر څه چې راځي د څلور نیم لکه نفوس لپاره دی او دوه لسخه تر پنځه لسخه نفوس روزګان لري. یو هم دا مشکل هم دغه دی.
ډیرو ډاکټرانو او طبي پرسونل ماش نو ترلاسه کړي ځکه چې د افغانستان بانکي سیستم کې مشکلات ول او دوی نشوي کولی چې افغانستان ته پیسې انتقال کړي. دی غوي د ستونزې په روزګان کې حل ده؟
خو دا ستوند خو په مکمل ډول حل شوی ده. بل لاس څه د پیسې معاشات کې مزه په والی راغلي دي د یونیسف ته پاتخه او بل دغه د معاشونو چې مخکې وو بانکو ته دغه کې دا کمپو د لارې دی یاسته او ټول کلینیکو ته چې دا مشکل رالی چې د بانکو د لارې څخه د خپل پیسې نه ساتل لري پروتي ولسوالۍ دي، نو اوس د یو د لارې څخه له ټول کلینیکو ته وکیږي هر میاشت کې خپل ماشونه اخلي. دې باندې
کوم مشکل اوس نشته. د مرسیال والی متاسفانه حاضر نشو، خو دغه ولایت د امنی قومندانې ویاند آغا ولی قریشی همداشي به را سره دی. قریشی صاحب، زموږ اوریدونکو تر اوسه پورې چې ځینې پښتنې د ورزګان په اړه وکړي هغه دا و چې وای امنیت خوش سوی دی لیکن لاري خراب دي، او یو اوریدونکو دا پښتنم درلوده چې په ورزګان کې ډېر ماینونه ایښودل شوی ول د سړک د غاړه بمونه وو. آیا د یو غو د لری کولو شندولو لپاره کار پیل شوی دی؟
دا چې هغه پښتنه چې هغه ورزګان کې کړی و چې امنیت راغلی دی، خو دغه سره سره بیا هم لارې خرابې دي، لارې ویجاړې دي. فعلاً دا اوس لپاره زموږ د فوایدي عامې ریاست یا د فوایدي عامې ادارې هغه د دې لارو د جوړولو یا د بیا رغولو کار پیل کړی دی. په ځانګړي ډول یو نوم به درته یاد کړه، لکه د درشان طرف ته له مرکز ریکوټ څخه لار تللې، درشان نوې طرف ته هلته ځینې پلچکونه ویجاړ دي چې په کله بولوسونه د ستون سره مخ کېدل کله ناکله. خو اوس په ډېر خوشحالي سره په ډېر خوشبختي سره باید ووایو چې هماغه پلچکونه خطری دی، د وس لپاره ان شاء الله کار پیل شوی دی او کار ان شاء الله په سل کې بیا فیصد پوره شوی دی، ان شاء الله کار به برابر شي. او بل خبره شته کوله دا چې اوس لله الحمد یو ستر امنیت رښتیا هم راغلی دی. هغه مینونه چې د وخت مکار دشمن هغه وخت کې د طالبان پر وړاندې باندې یا د ولسمشر پر وړاندې استفاده ترې اخیستله، هغه اوس نشته. ځکه د وخت څخه کله چې دا اورزګان باندې اسلامي امارت مجاهدین ولکه ټینګ کړله، دغه وخت څخه د اسلامي امارت تخنیکی او مسلکي ټیم د دې لپاره منتخب شو چې دا د وخت دشمن چې کوم ماینونه یا کوم بمونه یا کوم ناچاو د ناتیجن د توکي هغه په کمربندو کې پاته و.
لیکن قریشی صاحب تاسو داسې تور لګوي چې پخوانی حکومت یا دشمن ستاسو ماینونه شي دي، لیکن ټول دا منی چې نه نیوي فیصد ماینونه او بمونه تاسو شودل؟
دا خبره تر ډیر حد فریزه نه تاییدوم، خو بیا هم رښتیا هم ځینې وختو کې طالبانو یا مجاهدینو اسلامي امارت مجاهدینو هم د دشمن د دفاع لپاره کله کله ځایي اوسیدونکو په اجازه باندې اوسیدونکو په غوښتنه باندې کله چې به هلته ځایي اوسیدونکو باندې دشمن یرغل زیات کړي، نو د ځایي اوسیدونکو به دا غوښتنه وکړله چې دلته باید یو څه ماینونه،
یعنی د خلکو په غوښتنه تاسو بمونه ایښودل، د خلکو د کورونو په شاوخوا کې او په سړکونو کې
دفاع خاطر باندې خلکو به دفاع کړل، دفاع خاطر باندې هلته ځینې ماینونه طالبانو شدي. خو اکثره په دا خبره چې فصل کې نه نیوي فساده دا ځان نه تاییدوم، بلکې فصل کې نه نیوي فساده یوازې دشمن د ماینو او د بمونو څخه کار اخیسته.
او دا پلونه چې تاسو یاد کړل، هغه پلونه هم ستاسو دشمن وران کړي ول که هغه تاسو وران کړي وو؟
دلته چونکی زیاته برخه د فلو چې دوه هغه برانو او سیلابو وران کړي وو، چونکی دا ساحه ټول کمربندی ساحه وی کله چې وښاله لري یا به سیر راغلی د ځای اوسیدونکو به ورته لاسرسی نه کیدی چې دا پلچکو څخه یا د هغه لارو څخه وبه او دا پلچکونه ځنی وساتي یا د لارې د وبس خو وساتي، نو زیاته برخه چې دا هغه وبو خرج کړي دي د وبو لامل یا د سیلابو لامل خراب شوی دي.
بله ډیره زیاته مننه. بیا هم تاسو ته درګرزو خو اوس به ورسو ډاکټر صاحب محمد الله ته. ډاکټر صاحب، یو اوریدونکي له تاسو څخه پوښتنه درلوده چې د روغتیا په برخه کې نوي څه پلانونه څه پروګرامونه لري چې خلکو ته خدمات وړاندې کوي؟ آیا د کوم روغتون کوم نوي کلینیک د جوړېدو تابعه شته او کنه؟
خصوص او حتی مداد از موږ امارت اسلامي چې موږ وزارت صحت لرو دا غو پام قریبانې یو کار چې اوس روزګان کې سوی دی، عموما د ټولو کلینیکو هغه تخریب شوي چې دي دا غو ترمیمات هم پیل کړي دي، پیش کې ځینې دغه مشکل و چې د وخت سره پاتې و، د تېر حکومت تک څه مغه وخت کې پیسې ډېرې زیاتې وې، ډونران ډېر و چې دا کار وکړي، خو دلته ځایي ادارې کار نه کوي، هغه هم چې اوس پاندې نه ورکوي، مشکل یې ورته جوړوي، څه ستونزه وه په غواښ په سی دی لري. دا هم مشکل اسلامي امارات راغلي دي، دا تاسو ته مو تصمیم نیولې دي کول کلینیکو ته زو وخت پر وخت باندې، نو هغه صحیح تخریب شوی کوم کلینیکو نش تخریب دي دا و بیا رغونه مشروع کړی ده. همدارنګ په پیش کې څه کارونه و چې هغه سملن شروع دي او هم بلې و استراوډنه چې موږ یې وسلرو هغه دا دی چې خاص روزګان ولسوالي چې زموږ یو لري پرتاور ولسوالي د مرکز څخه ډیره زیاته لري ده او لارې هم کچلار ده، دنه وختونه د ژمي په موسم کې التواوري کېږي، لارې بندېږي، نو دا غځای د فارم یو ډیچ د تصمیم دی چې تلته ډیچ ورسی نو ټول کار خلاص دی
یوازې د پرسونل استخدام دغه چارې پاتې دي چې هغه به هم ان شاء الله په راتلونکي میاشت کې بشپړ شي او عملاً باغ خلک د ډی ایچ څخه برخمن شي تر څو چې عملیاتونه وشي او هغه خلک نږدې خپل ساحه کې ډی ایچ ولري.
قریشی صاحب، په ځینو سیمو کې داسې اندېښنه شته چې که هوا ښه شي او توده شي نو کېدای شي جګړې پیل شي. په اروزګان کې داسې ساحې شته چې هلته تاسې د جګړو د پیلېدو تشویش ولرئ؟
نه، لله الحمد اروزګان ولایت یو ډېر مجاهد فعاله او مجاهد پرسته اولس لري، یو ډېر غیرتي اولس لري. هیڅ موږ یو اندېښنه د اولس د همکاري په خاطر باندې ده چې اولس او د اروزګاني اولسونه ټوله د اسلامي امارت سره همکار دي، نو په همدې خاطر باندې موږ هیڅ د جګړې یو پیښه هم نه لرو. اروزګان کې او نه آینده کې تشویش لرو چې اروزګان کې به داسې یو کومه پیښه رامنځته شي چې هغه دې زموږ د اروزګانیانو د اولسونو لپاره یا د اصلي د اسلامي امارت د مسؤلینو لپاره د امنیت ګواښ سبب وي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب محمد الله. پولیو لا هم په افغانستان کې ختمه نه ده. اروزګان یو له هغو ولایتونو څخه و چې په ځلونو د پولیو د پیښو راپورونه ورکړی شوي دي. ورڅخه په دې وروستي وار د ماشومانو د ګوزن په اړه واکسین څومره سرتاسري و په ستاسو په ولایت کې؟ او آیا ټولو ماشومانو ته ورکړل شو او څومره د پولیو د خطر د کمیدو سره مرسته کړې ده؟
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست چې پولیو وحشي وایرس په ټول نړۍ کې ختم دی، یوازې فعلاً پاکستان او افغانستان دی چې دا وایرس هم برشپاله دی او ژوند کوي. په دغه وسني کال کې 2022 کې موږ په اروزګان کې کمی پیښه نه لرو، خو بیا هم چونکې یو مشکل چې مخکې دولت کې و هغه یو مشکل دا و چې دوه حکومتونه وو، هغه مشکل جوړېدی چې دغه خلکو خپل کار صحیح نه شو کولی، نامنی به کمربندي صحیح. اوس الحمدلله چې امارات راغلی دی، اجازه ورکوه سوی ده.
ډاکټر صاحب محمد الله، مخکې مشکل دا و چې طالبانو به د پولیو واکسینرانو ته اجازه نه ورکول چې کور په کور وګرځي او واکسین وکړي، ویل به چې نه جماعتونو ته د راشدو په پولیو په واکسینرانو شک کوو چې ګواکې جاسوسي کوي. اوس دغه شک ختم شوی دی، اوس اجازه ورکوي چې واکسینران کور په کور وګرځي؟
مشکل رښتیا هم دا مشکل و چې هغه وخت اجازه نه درلوده چې کور په کور باندې وګرځېدی. بل اخره مشکلونه سو اخر دغه روټین ایمونایزیشن ته واوښته چې هغه یوازې په کلینیکو کې و. اوس څو نوې وزارت یو تصمیم دا چې و چې مخکې د اول واره چې د پولیو کمپاینونه شروع کېده سرتاسري افغانستان کې، نو مسو ولایتو کې کور په کور او پات ولایتو کې هغه مسجد په مسجد و چې دغه د جمله څخه اوروزګان مسجد په مسجد باندې او هغه کورین چې اقتصادي زموږ د بیا کم او ځکه مسجد پر مسجد باندې ټولو ماشومانو ته دا ساز کې نه رسېده. بالاخره ډبلیو ایچ او یونیسف بیا پرسنل هم را کم کوي، نو د دې ستونزو سره مخ شولو. انشاءالله دا میاشت کې یو پلان شته چې کمپین سایټ ټو سایټ دی، دا معنا چې مساجدو کې به وي، د مساجدو تر څنګ کلینیکو کې او کلینیکو